یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د پیو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې همکاری کوي. په دې خپرونه کې به مو په ترکیه کې د افغان او ترکیې د ولسمشرانو له لیدنې او د ترکیې له هغه هڅو خبر کو چې وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو کار کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي او پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړل کېدو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د سړک د غاړې 11 ماینونه کشف او شنډ کړای سوي دي. په هغې لمه کې چې د دې قومندانۍ لخوا خبره سوې ویل سوي چې د نوید هشت په نوم د عملیاتو په دوام کې د فاریاب د خواجه سبزپوش ولسوالۍ د سرې کلا په کلي کې شپږ مخالف وسلوال وژل سوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نور شمالي ولایتونو ترڅنګ په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پلسو عملیاتو خبره تایید کړې ده او وی ویل چې ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال پکې فعال دي عملیات پیل سي.
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قشتېپا کې چې هغه ته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی، مګر هغه موږ ورته ډېر تلفات هم رسولې دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
د جوزجان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په سیمه کې د داعش په لیکو کې د بهرنیانو حضور په زیاتېدو دی. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي، خو لسمې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره یوازې یو خونه هغه هم د نارینه بندیانو په زندان کې شوځو ته بلا سوي ده. د روزګان د امنیت قمندانې د امنیت عامر عبدالقیوم عمری ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په مابس کې درلودې، نو نن پر دغه وتوانېدلو چې موږ د ښځو په مابس تاکي.
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې اوس په دغه خونه کې یوازې دوی بندیان شزي ساتل کېږي او لدې مخکې هم شزينه بندیان په دې ولایت کې د قومي مشرانو یا د شزينه پولیسو په کورونو کې ساتل کېږي. ټاکل سوی هغه افغان چې په تیر وطن سره له جرمني څخه ایستل سوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني خبري ایجنس ډي پی ای راپور ورکړی چې حشمت الله په پاکستان کې د جرمني له سفارت ویزه ترلاسه کړې او جرمني ته د بیرته تګ لپاره چمتو سوی دی. د ډي پی ای د راپور له مخې نوموړي ته سمدستي د درې میاشتو ویزه ورکړل سوی ده. د راپور لمخې د جرمني د کډوالو پناه غوښتونکو چارو ادارې د روان کال په اوړي کې په تیروتنې سره نوموړی بلغاریا ته استولی و چیرې چې هغه په لومړي ځل اروپایي اتحادیه ته د ورننوتلو لپاره راجستر سوی و. د هغه د ډیپورت کېدو قضیه د هغه د مدافع وکیل لوري په دې اړه یوې محکمې ته سپارل سوی وه. دا هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. پاکستان په دغه یواد کې د لشتل جلس نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشری ټولنې چې د درشپیت نړیوالو خیریه ټولنو استازیتوب کوي د چاشمې پر ورځ ویلي چې لشتل جلس خیریه مؤسسه ونتوانېدلې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه یواد د کورنیو چارو وزارت تایید واخلي. په دغه یواد کې د هغو مؤسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوی دی. په هغو ډلو کې چې شایل د یواد ووزی هغه خیریه مؤسسه هم شامل ده چې د میلیاردر جورج سوروس لخوا تمویلېږي. نید چې د شوزو د حقونو ملاتړ ټولنه ده هم ویلي چې دوی ته ویل سوي چې له پاکستانه ووزي. بي پولي ډاکټران چې په روغتيي برخو کې خدمات وړاندې کوي د نوومبر پر 9 ویلي و چې ورته ویل سوي چې د افغانستان پر پوله پرتو لنجمن قبایلی سیمو کې خپل ورستي مرکز وټړي. پاکستان په ورستي کلونو کې پر نړیوالو خیریه ټولنو شکونه ډیر کړي او ځینې تورن کړي چې له بهرنیو استخباراتو سره تړاو لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې وکړې. عباس د غونډې ته وویل چې د امریکا د دسمبر د شپږمې نیټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، فلسطین ته ټکان ورکړی دی. هغه اقدام چې د دې هیواد اروپایي او نورو هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړي دي، او هم د دغه کړکېچ په اړه د امریکا د لسیزو را په دې خوا پالیسي کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. عباس ویل په داسې حال کې چې موږ یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې له دوی سره ښکېل وو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کلونو په څپېړه ووهلو. د فلسطیني ادارې مشر ویل دی تر اوسه د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه چې دی به پر ملګرو ملتونو فشارونه زیات کړي چې د سولې د هڅو مشري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمشریزې ته په پرانیستونکې وینا کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د یو ځل بیا غواړم دغه تاریخي غوښتنه وکړم. زه له ټولو هغو هیوادونو چې تر اوسه د فلسطین دولت په رسمیت نه دی پیژندلی غواړم چې سمدستي دغه کار وکړي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سره کرښه ده، او دوی به پر سپېڅلو اسلامي ځایونو هیڅ یرغل ونه مني. د خبرونو پای.
خبر نومله ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو په خاطر ترکیه د هڅو ژمنه کړې ده. دا ولسمشر دا ویان سرپرست د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دا خبر ورسره لاغې ازادي رادیو ته وکړه چې ولکیگی ولسمشر اشرف غنی او دا ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپلو کې خبرې کړې.
هر دو جانب تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
ترکیه څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خکېدو کې رول ولوبوي؟ دا پوښتنه مو د مطیع الله خروټی نه چې د سیاسي چارو شنونکی دی کړې.
د شرایطو کې په تناسب د دې چې نور ملکونو لکه چین، روسیا او ایران وړاندیزونه وکړي پاکستان ته د افغانستان د سود په هکله، د ترکیې وړاندیز په قاطعیت سره منل کیږي.
دوستانو په دې اړه به بشپړه مرکه واورئ. دا به مورې چې ټاکل شوي امریکا نن په ملګرو ملتونو د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. پاکستان د دې هیواد لس بهرنۍ مرستندویه ادارو د فعالیتونو د بندولو امر کړی. وخت نور ریپورټونه هم لرو، همدارنګه د یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مو پاسه. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو په خاطر د ترکیې د هڅو خبر ورکړي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزناکې تمامې دی شي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت یو شمېر غړو د ترکیې له دې اقدامه هرکلی کړی. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له دا اورو.
د افغانستان او پاکستان اړیکو د خکېدو لپاره دا ځل ترکیه ژمنه کړې چې په دې برخه کې به رغنده رول ادا کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیه جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د دواړو خواوو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره له دولت سره د دولت اړیکې مهمې دي. دی وایي د دواړو خواوو ټینګار درلود چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې دي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولت په دولت د خبرو پیاوړتیا کې مرسته وکړي تر څو په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي ګام اخیستل شوی وي. ښاغلی مرتضوی وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د تغییر لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت په دوو برخو کې له پاکستان سره دولت په دولت او د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خپل منځي او خبرو اترو ته چمتو دي. دا خبرې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د استنبول د یو ورځنۍ غونډې په سنډه کې چې د چهارشنبه په ورځ جوړ شوې و د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ مطرح شوې. له دې وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو په هدف په درې اړخیزه ناسته جوړ کړي. نږدې دوه کال کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې دي. کابل ادا کوي چې پاکستان تروریستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادا چې د پاکستاني چارواکو خوا رد شوې ده. ولسمشر غنی په ټینګار سره بیا بیا ویلي چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د ترکیې د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دا هیواد کولای شي چې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي. ښاغلی ځاځي ازادي راډیو ته وویل
خصوصاً سعودی عربستان او ترکیه دوی په پاکستان باندې ډېر سخت تاثیر لري او ښې اړیکې ورسره لري. دوی که پاکستان تر فشار لاندې راولي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي او صادقانه راشي مذاکرات ته، نو دا به ښه خبره وي.
خغل ازازی وای تر هغه وخت چې پاکستان تر درنو فشارونو لاندې وننی ول شي دا هیواد به د سولې په برخه کې عملی او ریښتینی همکاري ته حاضر نشي، ځکه د پوینه تیرو تجربه خودلی چې پاکستان هیڅ وخت په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوو له اکرام الله اکرام نه چې د ولسمشر د ویندوی هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې وایي ترکیې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر هڅو ټینګار کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې د ترکیې رول مهم ګڼي. وایي چې که ترکیه په دې برخه کې لزړه همکاري وکړي نو د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې خواله راتلی شي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مطیع الله خروټي سره ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه نقش لرلی شي.
په فعلي شرایطو کې چې هغه موقف ترکیه په دنیا کې لري، یعنی ترکیه هغه هیواد چې هم اسلامي هیواد هم د ناتو غړی ده، ترکیه کوای سي د دغه دوه قوي امتیاز نشلري استفاده وکړي او د افغانستان په مسایلو کې تقریبا رول ولوبوي. او په زمین کې پاکستان باندې د ترکیه هغه اسلامي نفوذ یا هغه اسلامي اړیکې چې د دواړو ملکونو سره لري او افغانستان هیواد هم یو اسلامي هیواد ده، دغه نقاط سره په نظر نیولو کې موزه په قاطعیت د څه ویل څه موضوعات تحلیل ده څه چې بله او شری فیلی شرایطو کې په تناسب د دې چې نور ملکونو لکه چین، روسیا او ایران وړاندیزونه وکړي پاکستان ته د افغانستان د سود پاکله د ترکیه وړاندیز په قاطعیت سره منل کیږي.
خروټ صاحب، خو تیرو تجربو ته په کتلو سره چې سوزل درې اړخیزي غونډې په ترکیه کې جوړې شوې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ، او د دې ترڅنګ ترکیه هم په تیر کې دغه ډول ژمنې کړې وي چې د افغانستان د سولې د تامین په برخه کې خصوصا د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به همکاري کوي، خو پایلې هیڅ وي، ته فکر کوې دا ځلې به دوی په خپل دغه ژمنه کې ریښتینی اوسي؟
بالکل، تاسو نظر معقول له پخوانۍ خبرې چې څه ویل یا پخوانۍ تعداد یا پخوانۍ لزلي تو علت عمده عاملو چې اوس موږ ورته امیدوار یو چې دا خبرې به نتیجه ورکړي یا دغه تعهد چې یا ژمنه چې ترکیه کړی دا به عملي شي. یو دا چې موږ انکار نه شو کولای ترکیه کې نظامي کودتا شو، ترکیه مناسبات بعضی ملکونو سره خړپړ شو، حتی د امریکای متحده ایالات سره هم څه مشکلات پیدا کړل. دا یو عامل و چې خپل داخلي مشکلات باندې بوخت و، دغه بیرونی مشکلات یا هغه موضوعات چې موږ سره تعهدات کړی چې د سولې پروسه مختبیي دا خنډ سره مواجه شو. دوم زما په تحلیل فعلي شرایطو کې د ترکیه رول دومره پهتماسي چې د قدس په ارتباط د کنفرانس کې اسلامي هیوادونه دلته راغله او ترکیه هیواد نه واورېده، د ترکیه ولسمشر نه واورېده، زه په اطمینان کامل وایم دغه وحدت هم دوی مجبوره ای چې که چیرې واقعا حقیقي قدمونه ترکیه زموږ سره کېږدي کوای سي چې افغانستان کې نه تنها د سولې مسله دغه سی بلکه په بخش اقتصاد کې هم افغانستان سره غټ کومک کوي.
دا سیاسي چارو شننکې مطیع الله خروټ و چې ویلې ترکیه کولای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې موثر رول تر سره کړي. اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د پلان فیوچر په نوم خدماتي شرکت غواړي چې په افغانستان کې آنلاین سوداګري او بازار موندنه په یو فرهنګ بدل کړي. د دغه شرکت مرستیال سپوږمې سیال وایي دا کار کولی شي خدمات چټک او د سوداګري او بازار موندنې په برخه کې د ښځو ونډه ډېره کړي. د پلان فیوچر شرکت په همدې اړه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو غونډه رابللې وه چې په وینا یې له دغې لارې سوداګري شرکتونه ډیجیټل کېدو ته هڅوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبي دغې غونډې ته په وینا کې د نوموړي شرکت دا پلان د ستاینې وړ او بالاو ټینګار وکړ چې د شرکتونو د ښه فعالیت لپاره به ښه انټرنیټي امکانات د دوی په واک کې ورکړي. د بامیانو د ورس پولیسوالۍ کې د ښځو د سوداګرۍ د پیاوړتیا په هدف نن یو نندارتون جوړ شوی دی. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونې مدیر علي حسنزاده ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د 1500 څخه د ډیرو بامیاني ښځو لبنیاتي محصولات او لاسي صنایع په 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. حسنزاده وایي دا نندارتون د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا د پروژې یوه برخه ده چې د اغا خان موسسې لخوا جوړ شوی او تر دریو ورځو به دوام وکړي. دی وایي هڅه کېږي چې د داسې نندارتونونو له لارې لاسي صنایعو او لبنیاتي محصولاتو ته بازار پیدا شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې یوه بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1370 افغانۍ، درې نیم سیره د وریجو یوه بوجۍ 1350 افغانۍ، د 1400 لیتره تیلو یو ټیم 1070 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل په 40 افغانۍ خو یو لیتر ډیزل تیل په 40 افغانۍ خرڅېږي. د دې ترڅنګ په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې نرخ دي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
دوستانو و موریدل څو اقتصادي خبرونه. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. ټاکل شوې ده چې امریکا نن په ملګرو ملتونو د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. د امریکا او ایران ترمنځ په شخړه کې د تازه تحولاتو موضوع رضوان مراد څارلې او هم د اوس سره په استډیو کې دی. رضوان مراد، لومړی خو ستړی مشي، دا راته وایي چې امریکا څه پلان لري چې په ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد څه وړاندې کړي.
مننه صاحب. اول خو کدا وای چې د ایران او د امریکا ترمنځ ول لانجې بیا تاوده شوې ده. اټومي پروګرام خو هم شته چې ترامپ مخالفت کوي د موافقې چې ایران او نړیوالو امریکایانو کړې ده. اصلي مسأله د ایران د پلو شیعه حوثیانو او د سعودي ترمنځ د اختلافاتو مسأله ده چې په دې ورسېو کې له یمن څخه ځینې توغندي په ریاض باندې د سعودي په پایتخت باندې ولګېدل. ټاکل شوی چې نن په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي وایي داسې شواهد او اسناد لري چې هیڅ ډول باندې رد کېدلی نه شي او دا بوخي چې ایران د وسلو د قاچاق په خاص ډول حوثیانو ته د وسلو په ورکولو په مسأله کې ټول نړیوال قوانین تر په وړاندې کړی دی. د امریکا حکومت وی چې د غراز د ایران پر ضد داسې شواهد به هم وړاندې شي چې ثابتوي چې ایران په منځني ختیځ کې لکه څنګه چې ترامپ بیا نور امریکایانو ویلي دي لاسوهنه کوي او د منځني ختیځ په بې ثباتولو کې رول لوبوي.
ایا په خپل ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د ایران د لاسوهنو په ځانګړي ډول حوثي وسلوالو سره د تهران د مرستې په اړه څه ویلي؟
په دوو ډلو کې د ملګرو ملتونو استازي یا نمندګان په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان ته تللي دي چې دا معلومه کړي چې په دې ورستیو کې کم توغندي چې له یمن نه د سعودي په پایتخت ریاض او نورو سیمو لګیدلی وو معلومه کړي چې آیا واقعي څنګه چې سعودي او امریکایان ادعا کوي چې دا د ایران سخت دی او کنه. یوې ډلې چې کوم نتیجه ګیری کړي تر اوسه پورې دوی د پایلټ نه دی رسیدلی انسب چې ثابت شي چې دا توغندي د ایران لخوا حوثیانو ته ورکړ شوی دی. اما بل ډله وای حتی نو مهم هم یاد کړی دی د هغه شرکت چې ایرانی دی چې دغه توغندي پاتې شونی یا هغه مواد چې د پیښې یا د حمله پاتې شوی هغه څېړل دی او معلومه شوی چې دا توغندي د ایران لخوا حوثی هغهانو ته ورکړ شوی دی او هیڅکله تر اوسه پورې له یمن څخه داسې توغندي نه توغل شوی. نو تمام دغه ده چې د امریکا استازي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا حوثی هغهانو ته د وسلو ورکولو او د منځنی ختیځ په مسأله کې د ایران د لاسوهنې په اړه اسناد او شواهد وړاندې کوي. قسم چې لکه څنګه مو چې ویل د امریکا او د ایران ترمنځ د ایران اټومي لانجه هم موجوده ده.
ډیر زیاته مننه رضوان مراد وو چې ویلې ټاکل شوې چې امریکا نن په ملګرو ملتونو کې د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کوي. دوستانو آیا واده د زده کړو مخه نیسي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د یو کلی زرغګونو د ډرامې د نننۍ ډرامې موضوع ده. وروسته پرې په لایف خپرونه کې زموږ همکار له میلمه سره بحث کوي. د هو یا نه ځواب په اړه موږ ته خپل پیغامونه په دې شمېره ثبتولی شئ: 0 و 9 0 1 8 0 1 8.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 0.15 هم اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویب پاڼې له لارې زموږ خپرونې په واوري او همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ مطالب، ریپورټونه، له نور تفصیل عکسونه او ویډیوګانو سره ومومئ. پاکستان په دې هیواد کې د لس بهرنیو مرستندویو ادارو د فعالیتونو د بندولو امر کړی. هغه مرستندوی ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته شوی، پکې د بشرپال میلیاردر جورج سوروس لخوا تمویلیدونکي د پرانیستي ټولنې او اکشن ایډ په نوم خیریه بنسټونه شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیل په دې رپورټ کې. پاکستان په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر چتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندویو ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د درشپېتو نړیوالو مرستندویو بنسټونو نمایندګي کوي د یو استازي لخوا وایي د کورنیو چارو وزارت د دوی لس غړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي. د فورم د لس مرستندویو ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانیستي ټولنې د بنسټ د پاکستان څنګه او اکشن ایډ مرستندویو ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانیستي ټولنې په نوم د مرستندوی ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په 1500 تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 بلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندوی ادارې ته یې پاستولي لیکي چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي په شپېتو ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پرېکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ د مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندوی ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول وختي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل 3 مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورنه شو چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA سره مرسته کړې وه. د مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او CIA سره هر ډول اړیکې لرل رد کړې دي.
چی خواهد شد و چلی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماز دیگر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دا یو پښتو لنډۍ ورسته برخه ده چې خدایا رالند کې د دمځکی تنابونه د لندن او نیویارک ترمنځ دمځکی د تنابونو د لنډیدو هڅه کیږي. اسمت ساروان مو پری خبري.
د لندن او نیویارک ترمن سفر به په 2 کلونو کې 2 ساعتونو ته رالنډ شي. د امریکا بوم کمپنۍ سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. دا الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کوو، چټکي او د شغل نظره آرامي وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو، هوای زیاته ککړوله او شخې ډیر لوړو. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد دیرش برابره ټیټ شاخ لري. مخکې ویل شوي و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورسپانی په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوای شرکت له بوم کمپنی سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2026 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سشکال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوی دی چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو وس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه د لنګرهار د ولایت نه د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرېږدم. موږ د تراخیلو د کلي نه د ساحې نه را ماجر شوي وو. د شاله منډې راغله، کورونه زندګیر نه پاتې کړې. اوس فلحال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړه، یو مسلمان به غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، نوم د اخترو نه ډډه کوم. دلان ولایت نه د کلګي د منطقې نه زنګ مدر ډول دی. او دغه د موږ پولیسو نه ډېر په آزاد دي. سړک په سر باندې د غیر په نام باندې دی. هر بل والا ویني، کارګر ویني، تاوی او چي او تاسو دې کې جاري نه تاوی کړی. څنګه څنګه شمال باندې خپل بار هغه ورځ زرو په 2000 روپیه 300 روپیه په څومره جوه کې د ناخلي او بل ځای خوشي کوي. دا سړک به د غیر په نام باندې ولاړ دي او ډېر خلک په آزاد دي. دغه بواز مسؤل کسانو ته ورسل مننه د آزادۍ راځي.
السلام علیکم، کز ما زه غوړې پیغام دادی ته دندوش فرناش کی دی او مې اسکی دی کوټ کور او تیږي د کوروسه ته پیان زخنان د خاکریز ولسوالۍ د محمد جنو سنامه خبره کومه. او کوټ کور او تیږي د کوروسه در پر در نن د جې په کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور دغرا پسیج مومنان پسیج در بدر اتکوت کور مامدن مدر جیش زنگ ورتوه پدا پنزش پزنای چیکی نده و موسیه مره سر سر کلی ده نیره سر کلی چی زنگ ورتوه چورو رو سن سوی و کاری و دغه وی بابا که نرسیج نرسیج بابا که دامست مامدن مخبر از نول پا بارا کی چی ارچه ده ده ماجور پا بارا کی رو لکیزی آغا جت ده مامدن سر ننباسی که خپل سړی ورته کښېنولی شي ورکولی شي ور دي کړي. که نه زموږ مامورینو ورسانو مشرانو ته دې نه ورکړي زموږ په باره کې. السلام علیکم.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د منتخب
هوجا هغه حکومت دې واره
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
سپورت یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. آیا واده د زده کړو مخه نیسي؟ دا هغه پښتنه ده چې د خبرونې په دوهم نمای کې د یو کلی زرغه ګونو ډرامې نه وروسته د بحث موضوع ده، او که تاسو په دې اړه د هو یا نه ځواب لرئ نو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل پیغام ثبت کړئ. 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. زما همکار وروسته په بحث کې ستاسو پیغامونه خپروي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر دروري.
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ وای په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، او د سړک د غاړې 11 ماینونه کشف او شنډ کړای سوي دي. په هغې لمې کې چې د قمندانۍ خبره کړې ویل سوي چې د نوید اته په نوم د عملیاتو په دوام د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ د سرې کلا په کلي کې شپږ مخالف وسلوال وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي، خو لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره یوازې یو خونه، هغه هم د نارینه بندیانو په زندان کې د ښځو ته بلا سوې ده. په دغه خونه کې یوازې دوی بندیان ښځې ساتل کېږي. تکه سوی هغه افغان چې په تیروتنی سره له جرمنی څخه ایستل سوی و نن د جرمنی فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمنی سفارت سمدستي حشمت الله ته د دریو میاشتو لپاره ویزه ورکړې ده. پاکستان په دغه هیواد کې د لشتلجه لس نړیوالو خیریه موسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درشپېته نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لشتلجه لس خیریه موسسې ونه توانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هیواد کې د هغو موسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت سوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دمستورا له روسیې وغوښتل چې د سوریه حکومت متقاعد کړي چې په دې هیواد کې د نږدې اوه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې موافقې ته اړتیا ده. هغه د چهارشنبې په ورځ د سویس له آر ټي ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې موافقه ترلاسه نه سي، ښایي سوریه وویشل سي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته. یو کله زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي، له یاده مو باسي چې ورسته د ډرامې پر موضوع او پر دې موضوع چې آیا واده د ستکړو مخه نیسي، زموږ همکار یوسف خان زدران ژوندۍ بحث لري چې تاسو په کې برخه اخیستلی شئ. یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو واوریدل چې د زرلخت خواخه پر دې خوشاله و چې نګوري به قانوني نه کوي، کناروغ خپلوان هم به نوبتي نه کوي او خپلوار یو ډاکټر ته دیږي. اوس به واورو چې مساګل چاته د خوشحالۍ سندرې وایي.
زلټ پټی کوتره خورې ګملر برا تو تکای نیم چې پړې باندې ویر کوم سلد کشمیر کوم سلد کشمیر کا لا 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 لا
وا مساګل زویا دا څنګه ما شمانو کانی دې راخستې دي چې اوس لا کفتر سره سندري وایي.
وای سنم ګلې موري نو زما په ماشوم توپ کې دې شک دی ته وای کک څه بالا
ما کا وزویا زلمای لزان ماشوم ما جوړاوا لاشه پم ځکه کار وکا
ما کا وسنم ګلې ادي لا خسره خل ماشوم يم کنه نو ځوان داسې لکه زه چې بیا ځوان راته و نه وای ته وای کا
ولې درته و نه وایم
کما را توایا کزوان در تخکاری دای بیا به دی د خپل ځوان زوی حق پزای کړه وو. اوس چې ماشوم دی پریک دی چې کوتري ولوبي
دی چې شیخ مینه دی پزای کړه زویا.
بس نو د خلکو مایند ډیر او خیر یې دی چې زمونې ځوانان سي کلی په کلی کور په کور ورته ګرځي او ورته ګرځي ورته ګرځي ته وایخه
موسا ګل زویا ډیره درته وګرځیدم خو نجلۍ مې درته خوښه نه سوه.
نه منم ادې.
ښه نو ته ووایه چې څنګه نجلۍ درته خوښه کړم.
دا خو څه ګرانه خبره نه ده ادې، داسې ښایسته داس دانه نجلۍ لکه لکه داس بالټ پټی کوتر ته وای. ښه
ویدی ما لیونه زویا.
مامور صاحب زمانه تو برشه تو راغلی دی کنه.
یار رئیس صاحب محترم زه خو چې ګورم تاسو ډیر څوک باندې پاتې که څنګه تای بجانه تو ګوره چې خویند نه پاتې هغه بیا ګلې مانه ډیر کوي.
مامور صاحب خویند له ټونه مخکې راځي بیا زموږ د دفتر خورلانه خو نام خدای ډیر تکړه دی.
تای بجانه زموږ د دفترونه هم تری کم نه دی. نن چې کومه غونډه ده دا هم د سیالۍ نتیجه ده. او به ګوره چې دا سیالۍ د دفتر د خویندو په ګټه ده او که د ورونو.
نو رئیس صاحب زموږ په دفتر کې خو کومه ورزشي ټیم لوبه هم نه ده کړې، تاسو د څه شي مسابقه یادوئ؟
بس نو نور تاسو چرت پکې ووایئ.
رئیس صاحب زه وایم چې زموږ د دفتر نارینه او ښځینه مامورینو ترمنځ یو څه کشمکش.
رئیس صاحب ما هم همدا ځواب وایه.
ښه مامور صاحب زمانه تا چې همدا ځواب وایه نو دا کشمکش څنګه و؟ په چه شي و؟ ته سم پې وغږېږه.
اصله خبره دا ده چې دا د ښځو په وړاندې یو ډول ظلم و. دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل، حقونه تر پښو لاندې کېدل. اول ما د طیبه جانې په لیاقت سترګې پټولې.
آفرین آفرین مامور صاحب زمانه تا ټوله خبره خلاصه کړه. زموږ په دفتر کې همدا مسابقه روانه وه چې حق حقدار ته ورسیږي.
خو رئیس صاحب تاسو ونه ویل چې د دې مسابقې ګټونکي څوک دي؟
دواړه ټیمونه، یعنی هم ښځینه مامورینې او هم نارینه مامورین.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ښځینه مامورینو د خپلو حقوقو لپاره په کلکه اراده هلې ځلې وکړې او ځینو نارینه مامورینو چې د ښځو په حقوقو یې سترګې پټولې ځانونه اصلاح کړل. د تعبیز او فساد پر ځای د حق پلوي وکړه.
رئیس صاحب په رښتیا هم چې دا ډیره بختوره مسابقه وه.
د همدې بختورې سیالۍ له برکته له وزارت نه د مبارکۍ مکتوب راغلی دی. زموږ اداره د فساد د مخنیوي مثال ګرځېدلې ده. دا برای د تاسو ټولو ته مبارک.
جنو نام نه سم چار چاپی را تا ویجی دغه کتابونه اخوا کیدای شابسه دغه سه. هی جمیله ته نو ول چې دغه خوا و درېګا دی خو راشه. ها دا چپشي چپشي چې مله ساده راغلا چپشي
ولاړ سي
شابس کې نه وان. جنو دانن مو څه درما جوړ کړی دا شي ته پاتہ
مالم صاحب کامله سم وایل
دا می ویلې چې ولی مو کړی جوړ کړی دا ا دا په منځ کې انجلۍ څوک ده چې سره او شنه شالونه مو پرې اچولي دي؟
دا سره او شنه شالونه مو چې په غړولي دا یادوي؟
هو امدا یادوم. خبره مې جوې زری جواب راکا.
نو معلوم څه کاملې تا خو هم چیرته نه ویلې دي لیکنه؟
هو خود مې لیدلې ده، خو په مکتب او صنف کې نه. یا مې په کورونو کې لیدلې او یا په هوټلونو کې.
خدا بل ډول نامې ده. دین هاوی ویل چې زما خپل خون کې د ناوې ته په جامو کې نه يم لیدلې او زه خپل خلکو ته یو پیغام هم لرم.
وانجلې په دې خبرو به مالی و نه کوي. دا مکتب وګوري او ستاسو دا ډول درامې وګوري. ته صبر وکړه چې د دې ناوې مخلوط کوم.
هله انجنو ګلونه پیوشي دی. هله هله وا وا
اوه ګلالې دا دې مبارک مبارک.
مننه مالن صاحب دې شو خنجنو نه پرې خودم کنه ما داسې نخره نه کوله.
نه نه دې کول نخري خو دې خوانزه کرا ک چې خامخه به یو کله پیام پکې وي. زکه ستاملګری دې یو پیام خبره هم وکړه.
هو
هو پیام خدا دی چې واده او ناوی توب د زده کړې مخه نه نیسي. دا دی زه ناوی یم، خو زه در ناوی توب وروسته مکتب وایم او علم حاصلوم.
شاباس، نام خدای دی وی، دا ډیر لوی پیام دی. ښه ګلالۍ، تا ته د نوي ژوند تر څنګ د مکتب او علم حاصلول هم مبارک وي.
کور ودان معلم صاحبې، ستاسو د مینې ډیره پوروړې یم. ستاسو تدبیر او هلې ځلې وې چې زموږ کورنۍ مو له دښمنۍ وساتلې.
شاباس ګلالۍ. ښه نجونو، کتابونه هم راواخلئ چې نوی درس شروع کړو.
شاباس، ودرېږه. کوچۍ، هسې ریګ دي لکه د ولې پاڼه. ته خو کوچۍ یې، باید او چې لکه د زمری غوندې تکړه وای. د څه دی
ما ته وایې؟
خو تا ته وایم، څه مور ته خو مې نه وایم. هسې نوم مې زلزله ده، ریګ ده مه، په ځمکه زلزله نه ده راغلې.
زه ترور بیبی یم.
ترور بیبی؟ دام نوم دی. دا بل اسمانه، د چا خبره سترګې پرې خوږېږي. دا خو به خامار ته واده کړو، داسې نومېږي.
زه نازیه یې نومېږم.
نازیه، واه، نوم دې هم ښکلی دی. بیخي له خامار سره جوړېږي. واه، دا پاس پره چټه کوچۍ، دا ښکلې پیغله، دا کبرجنه څنګه زما پاس پره ده؟ کوزشه سپین سترګې زما له آس نه، لکه چې له زلزلې نه نه یې خبره.
بی بی، ما ته دې څه ویل؟
نه نه، تا ته مې نه ویل، ستا هغې مور ته مې ویل چې زما له آس نه کوزه شي.
ښه ده بی بی،
زر کوه زما آس دې خواته راوله.
دادی، زه دا آس جلا درته نیسم، تاسو خپل آس ته ور وخیجئ.
آس پریږده سپین سترګې کوچۍ، ته به زما مزدوره وې. ای زړې،
څه وایې زلزلې؟
تا او نازیه کوچیانو ته ووایئ چې په ناغه کې دا ټولې رمې راټولې کړي، که نه خپلې ډلې ته دادی زنګ وهم چې ټول در پسې راشي او په زوره مو له ماشومانو سره بوزي.
وا زلزلې، نو زما په خوله به کوچیان کله رمې راټولي؟
وایم چپ چې دویمه خبره دې وانورم، په منډه ورشه او ټول کوچیان زما له خبرې نه خبر کړه. دا ته څه کوې؟ کوچۍ پیغلې،
چپشه زلزلې، په کراره شه. وایم کوچۍ پیغله نه یم، زه یم افسره مرسل.
څه افسره مرسل؟
نازیې ټلیفون ترې واخله. ترور بی بی، تیم جیب تلاس که که با مکتوبان چه ورسره بی تری واخله.
چهر دست سبر که خونتور بود
سبر شکا تیلفون را کمی
خاماره
تو بار بکم
یه خانه بیرسه
دا پا خبره نپوهیگی.
خاماره خاماره
واجلی نالی چی پون نگرزیگی
بریگ دایه چی پس مکم نگرزیگی.
مستالی اصلا چه ده خامار دو کسان رز
بیړه وکړئ چې زلزله د اوښ په بار کې وتړو، چالو دې ځای ځانونه وباسو. هله زر کوئ، د ښامار د مقابلې لپاره به مې یو څه طریقه جوړه کړو. هله زر کوئ، زر کوئ.
بلی درنو اردوونکو، سلامونه. تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 220 برخه له ازادي راډیو څخه واورېده. او اوس مو د ډرامې اړوند ژوندۍ دغه بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو له ګلالۍ واورېدل چې واده د زده کړو مخه نه نیسي، هغه خو په دې باور ده، خو وروسته د هدف ته چې هغه له خپله علمه ګټه واخلي نه پرېښودل کېږي. آیا په افغاني ټولنه کې واده روغتیا هم د نجونو او هلکانو د پرمختګ او زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه جوړوي که نه؟ د هو په صورت کې حل لارې څه دي؟ په دې اړه دلته سټوډیو کې د ارواح پوهنې او ټولنیزو علومو استاد حسن خان درمل سره غږیږو پړې استاد نظرونه هم اخلو. په خبرونه کې د ګډون لپاره زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0992035540 بل شمیره ده 0923252555 او که دا شمیرې بوختي وي نو کولای شئ 0923 شپږ نوي 0 یو شپېته شمیرې ته مو غږ راته ثبت کړئ. د دې شمیرې له لارې ستاسو غږیز ثبت شوي پیغامونه هم موږ ته رارسیږي. خو مخکې له دې درنو اوریدونکو چې تاسو درمل صاحب خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي ورسره که پوښتنه هم وکړم. ډېرې نجونې او هلکان په دې باور دي چې که واده وکړم زده کړې به مې پاتې شي. اصلا دا ویره زموږ د ټولنې جوړښت په کتو ده که نه؟ دا یو عمومي موضوع ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګه کارکونکو ته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. کچیرته موږ دغه د موضوع هغه یو څه د شالت په اړه باندې وغږیږو، موږ د ودونو په اړه په افغاني ټولنه کې بحث کوو او کچیرته دغه ودونه لومړی په خاري او کلیوالي برخو باندې وویشو چې مثلا په کلیو کې ودونه څنګه کیږي او په خارونو کې د ودونو هغه سیستم یا دود څنګه ده. په کلیو کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ودونه پرته د هلک او د نجلۍ له خوښې څخه کیږي، یعنی حتی کېدای شي هلک او نجلۍ یو بل سره هیڅ پیژندګلوي نه لري، همغه د کورنیو اړیکې دي.
خو په دې موضوع باندې راتلونکو خبرونو کې غږیږو، د ډرامې لړۍ چې دوام لري اوریدونکو به هم لزان سره اخلو او ساتو به. خو د واده تاثیر په علم باندې، په زده کړو باندې، په دې باندې څه دی که په دې اړه خبرې
خو نه ولرو؟ شکه چې ودونه په افغاني ټولنه کې د هلک او د نجلۍ په ځانګړي توګه د نجلۍ په راتلونکو ژوند باندې ډیر اغیز درلودلای شي. په دې خاطر باندې د اروپوهنې له نظره داسې یو نظر ده چې په نجونو کې د هلکانو په پرتله باندې راتلونکي ته امید کم ده، او همدارنګه هغه نجونې چې ودونه کوي نسبت له واده څخه مخکې دورې ته په دوی کې د افسردګۍ حالت بیخي پراخیږي.
دا 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 دوی خپل مشکل ده، یعنی دوی بیا نشي کولای کنه ټولنه ته پکتو دوی لید بستون سره
رازم پام دې موضوعاتو باندې بحث کوم. یعنی کچیرته اوس د موضوع باندې یو څه تفصيلي وغږی کو چې دلته لومړی د هلک او د نجلۍ شخصي ځانګړتیاوي او خاصیتونه هم مهم دي. کچیرته خدای نه خاصه د هلک او د نجلۍ ترمنځ هم هغه شخصي توپیرونه موجود وي، د هغوی ترمنځ همغږي موجوده نه وي، نو کېدای شي د دې پرځای باندې چې دغه واده البته یو سمره ولري برعکس منفی نتیجه ورکوي. همدارنګه ډیره مهمه خبره چې په دې کې ده، هغه د کورنیو یا د هلک او د نجلۍ د کورنیو هغه کلتوري او اقتصادي همدارنګه ټولنیز او د هغوی افکار او قواعد دي. کچیرته مثلا یو هلک د پراخ فکر درلودونکی وي او لنجلۍ سره جوړ راځي، خو د هغوی کورنۍ یا والدین صاحبان د دوی د افکار او د دوی د عقاید او د دوی د نظریاتو مخالف ووسیږي، کېدای شي د نجونو پر تحصیل باندې اغیز ولري. او تر ټولو مهمه خبره په دې برخه کې دا ده چې له هدف له واده څخه د نجلۍ او د هلک هدف څه شی ده، مخه څه شی ده، مقصد یې څه شی ده. ګوري په افغاني ټولنه کې ډیری ځوانان ودونه چې کوي د جنسي غریزي د ارضا لپاره کوي، یعنی یوازې هغه فکر چې ورسره دی، هغه اړتیا چې دوی د هغې د رفع کولو لپاره چې هغه جنسي غریزه د ځینې ځوانان یوازې د همدې لپاره بیا واده کوي، د نسل د تولید لپاره، د نسل د پایښت لپاره واده کوي. او
خو په اصل کې چې بوي
په اصل کې راځم موضوع ته، کچیرته دغه موضوع ته له اسلامي اړخه هم فکر وکړو، په اسلام کې تر بل هر دین، تر بل هر مذهب افغاني او بکې د خځو ته ډیر حقونه ورکړل سوي دي. یعنی کچیرته موږ هغه ته وګورو دي هغه پر اساس باندې ودونه او کوژدي وسی دي والدینو موافقه پکې شرط وي، او دا سمه خبره ده چې په اسلام کې هم مخیل دي چې کوژده وسی د هلک او د نجلۍ لیدنه یا د هغوی موافقه او د هغوی جوړ راتل شرط دي.
تاسو غږی ګو تاسو مهم پیغام دا چې کډواړه په یو نظر ویل واده ورسته هم دوی کولی شي پرمختګ وکړي، تعلیم وکړي او هیڅ خند ونه لري. ولې احمد الله را سره په اړیکه کې دی، لدا به واورو چې دی په دې اړه خپل څه تجربه لري او د نظر څه دی. احمد الله خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني. بلې تاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړي. او غږ ملک پزور کړی مهرباني خیر اوسه.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. څنګه واده د ژوند یا پتیره د تعلیم په وړاندې باندې خندونه جوړوي پتیره هم د نجونو لپاره کنه د ورور خبرې نه کوي اړیکه هم پاکه نه صاف نه وه نو یو بل اردن کې اخلو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه ستاسو اړیکه را سره وصل د ازادي راډیو د خبرې وکړي د دوردون کې اړیکه هم شلې دلې د زمنګ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0993540 0982255 خو موږ ته په غږ سپتون کې ماشین شمیرې 0989010 شمیرې کې هم زمنګ خو ګوردونکو پیغامونه پریخي دي دا او سره
وو
ته
د
تعلیم
د
پښاف
مخه
نشي نیوای
او واده د ژوند ضرورت دی او اړتیا ده چې دا شي یو کات یو یو مستعلم یو ماسین ته غیره ورسته لوخه تعلیم وکړه
زه فرت لا پټک دروځه ولای ته جره او مثال سره تاسو خبره پاړی کې کېمه نو واده د ذکرې هیڅ وخت مخنیوي نه کولای تاسو کوی چې واده سره وکي او د ذکرې مخنیوي کوي نو دا په هیڅ طرح سره زمما نه ما
بلې سلام علیکم زه محمد ناصر د پاکستان کل سره فکر کوم بلې وو د واده د ذکرو مخه نیولای شي د کولای شي بلکې چې افغانستان کې اقتصاد خراب ده اقتصاد خراب ته وزوان واده وک هغه مجبور مکلف ده کله دولسم سم کې د مجبور ده چې ځان ته نفقه روزي پیدا کړي د خپل خپل بچو ته بلې وو واده د وخت سره باید وکي نو یو ځوان یا یو پیغله خپل تحصیل سره ورسوي بیا خپل واده وکي
د پښتیا ولایت نه تلیفون ته کرخه یې ما مو خپل ځان زار ده چې په کوم عمر کې وو د ماشوم ته روړ شي نو بیا یې د تعلیم نه توجه بدلیږي دا خو وو د خو ډیر سخت شای دی هغه ته خو مخ توجه یې غته کوړي نو باید چې څوی تعلیم سره تر څو نیوي دمرا باید وو دو ته ونشي او مقصد وو د خپل ځم معلومات لرم په ایران کې د افغانستان د څوی تعلیم ته سره کړی نیوي دمرا د وو دنه وو ته کې د خپل نظر ده چې په کوم عمر کې مقصد څوی تعلیم سره تر څو نیوي دمرا باید وو ته ورکی
او ډیره زیاته مننه در نور دن کو تاسو پیغامونه او درمل سه دوه پیغامونه د سی او چې ویل چې واده د هیڅ چې مخه نشنی ولې ولې دوه بیا په دې باور چې هو مخه ډب کولې شي په دې اړه باید قوانين موجود وي هلک او جنۍ تحصیل پای ته ورسوي لاغه ورسته اقدام وشي تاسو نظر
بهشکه د دوی نظرونه د هر پرځای باندې د یعنی د ژوند له شخصي تجربې څخه راپېل کیږي هر حتمنه دوی هم په دې برخه کې شخصي تجربه لري ما یادونه وکړه چې واده کول همغه دی مقابل لوري یا دی طرفین په افکارو پورې اړه لري موږ د کورنۍ ډولونه لولو چې یو دیکتاتوري کورنۍ لولو آزاد کورنۍ لولو همدارنګ متزلزل کورنۍ لولو کچیرته د غدنجلی واده په یو داسې کورنۍ کې کیږي چې هغه دیکتاتور کورنۍ وي مقید کورنۍ وي ناممکن ده چې هغه ته اجازه ورکړي چې هغه د لواده څخه ورسته هم خپل تحصیل ته ادامه
ورکړي خپله یو مهم هدف چې پاتې کیږي د ټولنې پرمختګ دی نو هلاري بیا څه ده چې ډول دلته هغه افهام او تفهیم وشي چې نه زما هدف دا دی دومره مې سبق ویلې دولسم پورې په خندره جره رسیدلې هم ورسره دوام ورکړم
یعنی دلته ازموږ د ټولنې هغه سنتي افکار ډیر دخل دي سنتي عقاید دي سنتي مفکوري دي د مشرانو لخوا مقید یا دیکتاتور ژوند دی یعنی هڅوک ما مخکې یادونه وکړه چې په جنو کې دغه دی امید کچ دي اهلکانو پرتل کم ده ځکه چې کله دوی واده کوي هغه ازادي هغه خپلواکي هغه مفکوره چې لدوی سره موجوده وي واده څخه ورسره دوی
نه جوړه لدوی نه د هدف اخلي او ډیره مهرباني تاسو ما هغه ته بیرته راځو تحلیل ته ولی خو ستاسو زیرک را سره پاړی کې د ډیر ځات خیر راغلوستړم ماشي
ام زدران ستاتا د زدرا ریټور او سرانو او رسن کې د سلامونه
وایم ډیره مهرباني مننه خیر سمون خيو
د خصوص له درته خپل انتیا ما دا چې زبر تم رو وایم دا کوم درما چې پروي دا خوال زبر تر اساس کې د موافق یم دا که څه کې زدران سي د کچرتا مونږو کې د ځواني سي مرمن یا په ځواني نه تیروي دا خو ته هڅه د پاتې لګي دي چې د زکو ځوانې چې نرمه تارجا څنګه ریزه کوي دا خو کرفتي کوي چې ځوان یو به مونږ یې غدای
نو زیرک صاحب مخکې اوریدونکو نور نظرونه واخیستل، ځینې په دې باور دي چې مخه نشي نیولی، ځینې په دې باور دي چې مخه نیولی شي، ولې په هلکانو او نجونو کې هم دا موضوع فرق کوي؟ ستاسو په نظر باندې د کوم قشرین د هلکانو ډیر پرمختګ خنډ سبب ګرځي؟ که نه د نجونو په وړاندې باندې واده یو داسې دی چې د دوی اهداف بیا نیمګړی پاتې کیږي؟
حالات کې داسې ځوانان شته چې دی وایي د کورنۍ ته دغه پیغام ورکړي چې موږ ته دومره واده مه کوئ تر څو موږ زده کړې سر ته نه یې رسولي. نو که تاسو فکر وکړئ دا حالات په افغانستان
بل اردن کې را سره شته پرون ته بخیر راغلی ستړي مشه ځان معرفي کړئ. حیران له پکتیا نه ډیر زیات بخیر راغلی. ستاسو تجربه څه ښایي واده د کوم قشر په وړاندې باندې نسبتا داسې یو څه ګرځي چې اهداف یې پاتې کیږي؟ په تېر هم د زده کړو اهداف، که څوک غواړي ډاکټره شي ډاکټر شي یا بل مسلک ته ورسیږي، خپل اهداف چې دوی لري هغه تعقیب کړي، ولې که واده وکړي هر څه پاتې کیږي؟ ستاسو په نظر څوک ډیر متضرر کیږي دلته؟ رحیمی صاحب، تاسو ویلی چې خویندې ډېرې متضرر کېږي او تاسو یوه تجربه هم زموږ سره شریکه کړه، که په دې اړه ګڼ نور اوریدونکي ورته داسې تجربې لري چې څوک څه ډول متضرر شوي دي، نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو. ستاسو به مهرباني وي چې هغې ته موږ ته غږ پرېږدي. ستاسو پیغام ثبتېږي 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. درمل صاحب، که جمع بندي ته راشو حل لارو ته، بالاخره دغو حل لارو ته دغو ستونزو ته څه ډول حل لارې تاسو پیشبینی کولی شئ؟
تر ټولو مهمه خبره، یعنی که چیرته د واده لپاره هغه معیارونه په نظر کې ونیسو، لومړی باید د طرفینو، یعنی د هلک او نجلۍ د دواړو هغه خپلې غوښتنې یا خپل خوی او خاصیت سره شریک سي. که چیرته خدای نه خواسته دوی په ځانګړتیاو کې یو بل سره ټکر موجود وي، کېدای شي دغه واده دوامدارونه اوسېږي، ځکه چې د واده کول د یوې ورځې خبره نه ده، د واده د ژوند جوړول دي. یعنی ګرچې د اسلام نظر واده سنت ده، خو په دغه شرایطو کې چې ټولنه خدای نه خواسته د ناخوالو لور ته ځي یا په ټولنه کې ناسمې کړنې زیاتېږي، په هغه وخت کې واده فرض
ګڼل کېږي. یعنی
د دوی هغه افکار او نظریې باید مشخص شي د دواړو طرفینو، همدارنګه د کورنیو وضعیت یې وکتل شي چې کورنۍ په کومه وضعیت کې دي، آیا کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې له واده څخه وروسته نجلۍ ته د تحصیل اجازه ورکړي؟
که د پلار کورنۍ د دې لیواله وي چې لورې زده کړې وکړي او پای ته ورسوي، باید مقابل جانب وکتل شي چې ورې کوم کنه
مقابل جانب وکتل شي. او همدارنګه تر ټولو مهمه خبره په هغه کې د هدف ټاکل دي. له واده څخه استا، یعنی د نویو ځوانانو یا د ځوانانو یا خصوصا د افغانانو له واده څخه کول مقصد څه دي؟ واده څه دي څه لپاره کوم؟ آیا یوازې د دې لپاره کوم چې هغه خپل غوښتنې ور باندې پوره کړم؟ آیا یوازې د دې لپاره کوم چې دغه نجلۍ چې هغه هم یو انسان ده، هغه هم د یوې کورنۍ دی، یو چا لور ده، یو چا خور ده، آیا هغه یوازې زه د دې لپاره دلته راودوم چې زه خپل بیان
حیران چې پکتیانه اشاره کړې و دې موضوع ته لږ اشاره وکړه. پکتیانه چې اړیکه نیولې و، ویل چې دوی داسې فکر کوي که جنۍ د کور ته واده شوه نو د نورو پرمختګونو مخه ډب کیږي او دلته باید کار وکړي او دغه شان ته. دلته هغه خسرګنۍ ته څه پیغام لري تاسو؟
پیغام مې دا ده چې یعنی تر ټولو مهمه خبره، یا که پیغام ورته ووایي یا که وړاندیز ورته ووایي، هغه زما دا ده چې پوهېدل، الله تعالی په قرآن مجید کې وایي هغه کسان چې پوهېږي له هغو کسانو سره نه دي برابر چې نه پوهېږي. نو یو مور چې د خپل اولادونو د خپلې کورنۍ راتلونکو ژوند تضمینوي. او دغه انجلۍ هم چې د کور ته واده سوې ده، دغه هم سبا یو مور جوړېدونکې ده. نو که چېرته غواړي چې د خپلو اولادونو سالم راتلونکی ولري، هغوی دې پرېږدي چې خپلې اړتیاوې پوره کړي، هغوی دې پرېږدي چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه خپل اولاد یا خپله کورنۍ زه څنګه جوړه کړم. دا تر ټولو مهمه ده.
هلک ستاسو په نظر دومره ډېر نه متضرر کېږي که هغه متضرر کېږي ستاسو په کومو برخو کې؟
ګورئ، د هلک متضرر کېدل بیا هم زموږ په ټولنه بلی زموږ د ټولنې په عقایدو او افکارو پورې اړه لري. که چېرته مثلا هلک د یو سنتي فکر خاوند وي، هغه په هیڅ صورت باندې نه پرېږدي، نه غواړي چې دی په کور ناست وي او نجلۍ دی په بازار کې ښوونځي ته روانوي. نو موافقه د دواړو طرفونو.
ډېر زیاته مننه ستاسو پیغامونو. د ټولنیزو او ارواپوهنې استاد حسن خان درمل و چې موږ سره یې د واده په اړه په ځینو راتلونکو پیغامونو باندې خبرې کولې. درنو اوردونکو، ستاسو له حضور او پیغامونو نه په دې خپرونه کې ډېره زیاته مننه. ولې خپرونه پای رسیږي خو په همدې اړه چې تاسو څه واورېدل کولی شئ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته پیغامونه